پا کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د ازادي راډیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې له پاکستان په زور ایستل شوي افغان کډوالو په اړه تفصیلي راپور او د دوی په اړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه اوري چې وایي د پاکستان دا کار غیر قانوني او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. په همدې اړه به د هغو کډوالو ستونزې هم واورو چې اوس مهال په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې اوسېږي او د حکومت مرستو ته په تمه تمه د ژمي سړې شپې ورځې تېروي. نو راپورونه هم لرو خو تر خبرونو وروسته به واورو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د اوبو د بند تخریب له کبله حکومت شاوخوا 1,80,000 اوسېدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړی او په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې درې حکومتي ملیشیا سرتیري وژل شوي دي. دا به هم وروسته راسي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه له حدیث پردیس څخه.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له ولیعهد سره د امنیتي مسایلو او په خاصه توګه د کندهار د پیښې د لومړنیو پایلو په اړه خبرې کړې دي. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وژنې په غبرګون کې وتړله او د کابل پولیسو د تیریوي میاشتې راهیسې په کابل کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 300 کسان نیولې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د امنیتي مسایلو په خاصه توګه د کندهار د پیښې د لومړنیو پایلو په اړه خبرې کړې دي. د ولسمشر د وین برسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. ولسمشر غنی عربي متحده اماراتو ته د سفر پر مهال ولیعهد شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره د کندهار د پیخي د لومړنیو پایلو په اړه خبرې وکړې او همداراز دواړو لوریو د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې هم خبرې کړې دي. د ښاغلي مرتضوی په خبره ولسمشر همداراز د هغه عربي ډیپلوماټانو له کورنیو سره هم غمرازي ښکاره کړي چې د کندهار په پیښه کې وژل شوي و. ولسمشر غنی متحده عربي اماراتو ته له رسمي سفر وروسته پرون ماښام بیرته هیواد ته راستون شو. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه ولایت دروازه د خپل یو همکار د وژنې په غبرګون کې وتړله. د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت تر راتلونکو لسو ورځو د دوی د همکار عالم مجاهد د وژنې عاملین مجازات نه کړي دوی خپل اعتراضونه پراخوي. د بغلان د ولایتي شورا غړی عالم مجاهد شاوخوا څلور ورځې وړاندې له دریو ساتونکو سره یو ځای په دغه ولایت کې د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شو. د بغلان د ولایتي شورا رئیس اسدالله شهباز وایي خلک په بغلان کې رواني او فزیکي امنیت نه لري. نوموړی وایي مرکزي حکومت باید په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې جدي هڅې وکړي. د کورنیو بیځایه شو لپاره عملیاتي پلان د کډوالو د کمیټې له لوري تایید شو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې دغه عملیاتي پلان د کډوالو وزارت له لوري جوړ شوی و چې د کډوالیو بیرته راستنیدونکو کمیټې په نهمه ناسته کې د تایید وړ وګرځېد. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل کمیټه د کورنیو بیزایشو راستنیدونکو لپاره د عملیاتي پلان په اړه بحث وکړ او دغه پلان بیزایشو راستنیدونکو ته د خیر رسیدګۍ په برخه کې جوړ شوی چې تایید شو. د ښاغلي میسم په خبره د کډوالو بیرته راستنیدونکو د کمیټې په ناسته کې همداراز پر دې بحث وشو چې څنګه کېدای شي کورنیو بیځای شو او د مخبر زیاتېدونکو راستنیدونکو په اړه لازمې اسانتیاوې برابرې شي. او وروستۍ کورنۍ خبر د کابل پولیسو د تېرې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې د بېلابېلو جرمونو په تور نږدې 300 کسان نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان یې د غلاو، نشه یي توکو د خرڅلاو، د سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور نیولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر چمتو کړي دي.
په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې درې حکومتي ملیشیا سرتیري وژل شوي دي. دا خبره نن د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې دغه درې سرتیري په توی خوله سیمه کې د کشفي عملیاتو پر مهال ټپیان سوي وو او پرون ماښام په روغتون کې مړه سول. د ممنوع اعلان سوي ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني د دې حملې پله پر غاړه اخیستې او ویلي دي چې په دغه بمي چاودنه کې 15 سرتیري وژل سوي دي. د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې د پراخې کچې عملیات کړي خو سخت دریځ خال خال حملې کوي. خراساني د پرون ورځې د حملې مسؤلیت هم ومانه چې په کراچۍ ښار کې د رسنۍ پر یو موټر وسوه او یو تخنیکي کارکوونکی پکښې وژل سو. د پولیسو افسر بشیر بروهی وویل چې د سما تلویزیون کارکوونکي د یک شنبه په ورځ د یوې بمي چاودنې د خبر ورکولو لپاره پر لاره و چې پر موټر یې وسلوالو کسانو حمله وکړه. سما تلویزیون ویلي چې وژل سوی کس 22 کلن و او تیمور خان نومید چې په روغتون کې یې د مرمیو له ټپونو سا ورکړه. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني په یو تلیفوني پیغام کې ویلي چې پر رسنیو د حکومت او پوځ سره د ملاتړ په خاطر حملې کیږي. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست دریمه دوره هم وګټله. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په حواله محمدوف د ولسمشری په انتخاباتو کې چې پرون وسول څه باندې 90% رایې ګټلې دي. د ترکمنستان د مرکزی انتخاباتي کمیسیون رئیس ګلمراد مرادوف نن په اشقابات کې یو خبري کانفرنس ته په رسمي اعلان کې داسې وویل:
سلایز نا پریدواریتلنی ریزولتاتی
دایوای د لومړنیو نتایجو پر اساس موږ تاسو ته خبر درکوو چې د ترکمن دیموکرات ګوند کاندید قربان قلی بردی محمدوف 3,000,009,940 رایې وړي چې د ټولو رایې 90.98% دي. په دې سره د ترکمنستان د ولسمشری انتخابات وګټل. خو د ازادي راډیو خبریالان وایي دوی د پلازمینې اشقابات په ګڼو انتخاباتي مرکزونو کې لږ شمېر رای ورکوونکي لیدلې دي. په انتخاباتو کې له وروستۍ بریا سره بردی محمدوف په ترکمنستان کې خپله واکمني د اوو نورو کلونو لپاره وغځوله. څرنګه چې دی د دغه هیواد پر ټولو اړخونو کنټرول لري، د ده په وړاندې د اتو نورو کاندیدانو ماتې یقیني وه. وروسته له هغه چې د امریکا په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د اوبو له یوه لوی بند څخه اوبه واوښتې، حکومت شاوخوا 1,00,080 اوسېدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړ. د کالیفورنیا د اوبو چارو یوه چارواکي ویلي چې د بند پر تخریب سوې برخه پرون د رغونې هیڅ کار ونه سو. د کالیفورنیا د ځنګلونو او له اوره د خوندیتوب ادارې رئیس کوین لاسن د دوشنبه په ورځ په اورویل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه داسې وویل:
We're dealing with some soil erosion that is taking place.
د وایي د بیړنیو حالاتو لپاره د اوبو د بهیر په ځای کې د ځمکې له شوې دو سره مخامخ یو، ځکه مو د اوبو د بهیر پر اصلي لار په ثانیه کې 3000 مکعب فوټ زیاتې اوبه را خوشې کړې دي، تر څو د بیړنیو حالاتو د بهیر په لارې نورې اوبه رانستي. هدف مو دا دی. اورویل د سان فرانسیسکو د شمال لویدیځ په 240 کیلومتر واټن کې پروت جهیل دی. دغه بند 215 متر لوړوالی لري او د امریکا تر ټولو لوړ د اوبو بند دی. پرون سهار چارواکو یو پلان اعلان کړ چې له مخې به یې د هلیکوپترو په واسطه پر تخریب سوې برخه ډبرې کښېښودل سي. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې د اوبو تیرېدو اصلي لاره د بارانونو او واورو له کبله تخریب سوه، د شنبې په ورځ د بیړنیو حالاتو لپاره د اوبو ورخ ډک سو او اوبه ترې واوښتې. او برتانوي سندرغاړي اډیل د ګرامي مراسمو په کلنۍ دوره کې 15 لومړۍ غوره جایزې ترلاسه کړې چې پکښې د البم ریکارډ او د کال د غوره سندرې جایزې شامل دي. دغه برتانوي سندرغاړي د هلو سندرې لپاره د سندرې او ریکارډ په برخه کې جایزه واخیسته او د البم جایزه یې د 15 نومې ډیسک لپاره ترلاسه کړه. د ګرامی جایزې 95 مراسم په لاس انجلس کې جوړ سوی وو. د راک موسیقي مشهور سندرغاړي ډیوډ بوي چې د تیر کال په جنوري میاشت کې د سرطان له ناروغۍ مړ سو هم 15 جایزې وګټلې. دا تر دې دمه مهم خبرونه د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سحر ګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په کابل کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 ټیټه به منفي یو. په هرات کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. په کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 21 ټیټه به 12. په غزنی کې باسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 ټیټه به منفي 3. په بامیانو کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفی نه. په مزار شریف کې به اسمان دریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 12 ټیټه به وي. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 22 ټیټه به وي. په بدخشان کې به اسمان دریز وي، د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفی 12. او په ګردیز کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 ټیټه به منفی 15. ښه وخت.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل، په دې خبرونه کې دغه مطالب لرو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. دغه سازمان څېړونکي پاتریشا ګاسمن وایي
So our recommendations though are that Pakistan has shouldered this burden. It is still obligated to respect the laws, respect the rights.
په همدې خبرونه کې تر ډیره د کډوالو پر ژوند پاتې کېږو او د هغو له حاله خبرې ژو. د فرانسې د مرستو به مهم خبر کړو چې له افغان دولت سره یې د 78 میلیونه یورو په ارزښت تړون لاسلیک کړی دی. په افغانستان کې د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د دغه هیواد اکثره سیمه ییزې رسنۍ د سقوط له حالته تیریږي. د رسنیو یو مسؤل وایي
دینه هغه پیسې چې موږ د اعلانونو په بدل کې لاسته راوړي هغه د 2014 کال راهیسې بشي پنشت حساب دی.
دا هم وایي چې سعودي عربستان زرګونه پاکستانی سرتیري له خپل هیواد ایستلې دي. دغه کار به د دوړو هیوادونو د اړیکو پر راتلون کې څه اغیز ولري؟ پاکستانی سیاستوال وایي
سعودي عرب او پاکستان ترمنځ سیمه اړیکې دي هغه ډېرې ژورې دي، حکومتونه بدل شوي دي، په سعودي سره مناسباتو کې ډېر فرق نظر راغلی.
په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ګډ پروګرام او بل د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام لرو. اورېدل ته بلنه درکوم. زموږ خلا ازادي رادیو او ریبر زده خبرونه لمړني مطلب ته. د بشري حقوقو د تار سازمان وایي له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستل غیر قانوني او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. دغه سازمان څېړونکي پاتریشا ګاسمن د دوشنبه پرس په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې ملګري ملتونه او مرسته کوونکي هیوادونه باید پر پاکستان فشار راوړي ترڅو له دغه هیواده د افغان مهاجرینو له ایستلو او ځورولو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په لویه کچه افغان مهاجرین هیواد ته راستانه سي نو رسیدګي به ورته ستونزمن کوي. نور حال د وصل وسال پراپور کې
د بشري حقوقو د سر سازمان له پاکستانه په اجباري توګه د افغان مهاجرینو وستل غیر قانوني غني او د ملګرو ملتونو او مرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړي چې په پاکستان فشار راوړي تر څو دغه هیواد د افغان کډوالو له وستلو او زورولو لاس واخلي. د دغه سازمان څېړونکي پټریشیا ګاسمن د شنبه پرس په کابل کې دغه سازمان لخوا د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرت ټولو قوانینو او کنوانسیونونو ته د احترام وکړي او د افغان مهاجرینو لاس زورولو لاس واخلي. له پاکستان مو دا غوښتنه ده چې له دغه کړنې لاس واخلي او د مهاجرت ټولو قوانینو او د مهاجرینو حقونو ته د احترام وکړي. همدارنګه نور هیوادونه هم چې مهاجرین پکې اغلی ګاسمن په افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې د رستنه شو مهاجرینو سره په کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د سر سازمان دغه راپور له مخې لا هم په افغانستان کې وضعیت دې ته نه دی برابر چې افغان مهاجرین د افغانستان ته رستنه شي او دلته د خوندي ژوند ولري. دغه راپور ښیي چې له پاکستانه رستنه شوو مهاجرینو په پاکستان کې نسبتا ښه امنیتي وضعیت او اقتصادي حالت درلود چې له رستنېدو وروسته په افغانستان کې جګړې، لوږې او یو شمېر نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه راپور کې د یو شمېر افغان مهاجرینو له قوله ویل شوي چې د پاکستان پولیسو لخوا زورونو، نیونو، بندي کولو او د شپې لخوا چاپو دوی اړ کړي چې له پاکستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په 2018 میلادي کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان مهاجرین هیواد ته راستنه شوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت هم په تدریجي توګه د افغان مهاجرینو پر رستنیدو ټینګار کوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري خبره کوي. د دغه وزارت رسنی سلاکار حفیظ میخیل د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې کا په لوی کچه افغان ماجرین هیواد ته راستنه شي نو دوی نشي کولای چې رسیدګي ورته وکړي او ستونزې به ډېرې شي.
کچیر په لوی کچه افغان کډوال هیواد ته راستنېږي نو دا طبعا ستونزې ډېریږي. له دې سره یعنی هغه لازم خدمات حکومت نشي کولای چې دوی ته وړاندې کړي، خو که د دوی راستنېدل په تدریجي ډول وي او د دوی په خوښه باندې وي، په عزت او په مسؤول ډول سره وي، نو بیا موږ کولای شو چې دوی ته هغه لازم خدمات وړاندې کړو.
ښاغلی میخیل وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د کډوالو رستنیدونکو چارو وزیر په اسلام آباد کې په دوه اړخیزو درې اړخیزو غونډو کې ګډون وکړي او په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر ستونزو د دغه هیواد له چارواکو سره اړخیزې خبرې وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
له وصل وصال څخه مننه کوو. خبره د هغو افغان کډوالو ده چې له پاکستان په زور ایستل شوي دي او یا هم د اوس په هغه هیواد کې له سختیو ډک ژوند تیروي. که تاسو هم د دغو کورنیو برخه یاست نو هم د اوس ازادي راډیو ته زنګ ووهي او خپل حال راسره شریکي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0000 8420 او یا هم 0000 2 3 4 1. دغه شمیرو ته همدا اوس زنګ وهلی سي او کولی سي د خپل ژوند حالات د چې په کډوالۍ کې له کوم ستونزو سره مخامخ یاست، که په پاکستان کې، که په افغانستان کې یاست، نو زموږ سره دغه حال همدا اوس شریکولی سي. خو مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه راوخو ورځو، زموږ همکار واصل وصل ته چې د کابل په کارتینو سیمه کې د کډوالو یو کم ته ورغلی چیرې چې له پاکستانه افغان کډوال راستنه شوي دي او حال تجوان کبی په کم کې، نو د وصل وصال سره به خبرې وکړو. وصال صاحب، که زما आवाज اوري نو تاسو لته راته وایئ چې په دغه کم کې چې اوس تاسو یاست دقیقا په کوم ځای کې موقعیت لري او دغه ته کورنۍ په څه حالت کې ژوند کوي؟
مریدې زیاته مننه پر بجانې تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه همداسې با د جمعه محمد محمدی پارک ته سیرما سنتی پارک سفیر ما دلته یو کم ده د افغان کډوالو مهاجرینو چې له پاکستان او ایران څخه دلته کورنۍ راستنه شوې دي. دلته یم او دلته مې څو شپې وړاندې د دغه کمپ له اوسیدونکو او یو شمېر مشرانو سره خبرې اترې وکړې. دغه ساحه چې زه ګورم دلته اکثره کورونه چې دي هغه د خټو دي او په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي. دغه کورونه چاته نړېدو ته هم یو شمېر کورونه نږدې شوي دي. دلته ماشومان چې ګورو د ماشومانو وضعیت هم ډېر زیات خراب دی. یو شمېر ماشومانو ته سپلکې او بوټونه نه لري چې په پښو یې کې. همداشان دلته یو شمېر کسان وایي چې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. حتی روغتیایي او هغه لومړني امکانات هم حتی دوی ته دلته په دغه ساحه کې موجود نه دي. او دلته شاوخوا 4500 کورونه میشت دي چې له بهرنیو هېوادونو یو شمېر راغلي او یو شمېر هم په کور دننه دلته چې بېځای شوي دي. په دغه کم کې دی دلته پراته دي او خپل ژوند کوي.
بله وصل صاحب، آیا امکانات سته چې موږ د دغو تصویل چې 4500 کورونه دي د یو کس سره عملته خبرې وکړو چې دوی په خپل ستونزې راته وایي؟
بله، یو شمېر کسان هم دا شېبه زما سره شاوخوا کې راټول دي او ډېرې خبرې کیسې لري چې یو تن نه غواړي له تا سره خپلې خبرې شریکې کړي چې په پاکستان کې له کومو ستونزو سره مخ او دلته کومې ستونزې لري.
بله مننه، موږ به له دوی سره خبرې وکړو.
سلام علیکم.
سلام علیکم رور، تاسو خپل نوم را وښایست او که دا راته وایست چې تاسو دقیقا د کوم هیواد څخه بیرته افغانستان ته راغلي یاست او دلته له کومو ستونزو سره مخامخ یاست؟
مهرباني، زما خپل نوم چې دی جمعه خان دی او زه د کندهار د ولایت ولایت یم او د پښمل د ولسوالۍ مثال د پاکستان څخه د دې ستونزو سره موږ مخ کې وو. څوروره روزګار ژوند زندگی مو کاروبار مو کوي صد اخلاص، هر شپه هر ورځ به په موږ شافه ول کېدل صد اخلاص د پاکستاني د فوجیان او پاکستاني پولیس صد اخلاص موږ څنګه وولو. الکین داسې موږ د پاکستان سره ووتو چې د یو جوړې کال سره صد اخلاص نور هر شی مو دوی ته پرېښوي. سرایونه چې کم د کرایه وو صد اخلاص او ټکو موږ په کرایه نیولې او ګام خپل ژوند مو کوله. که په هر ترتیب وو صد اخلاص، که په روزانه وو، که په مزدوري وو، په هر ترتیب وو څه تېره خوشحاله وو.
هغه ځاینا بیا را پیرا رسول رالو خپل ملک ز په کوټه کې اوسېدم تر خلاص کوټه بیا یو ولسوالۍ ده مسلم باغ په نامه و کوچنی ښار و په هغه ځای کې اوسېدم تر خلاص چې د پاکستاني فوجانو نه
بل
هر ورځ هر شپه پر موږ باندې چاکېوي او د باندې نه سو وتلای که د باندې وتلی وای تر خلاص بس پاکستانی فوجانو پولیس ورسره و تر خلاص ارمی ورسره و موږ دې ونیولو تر خلاص محبس کې واچولو دلته زموږ کوچني کوچني ماشومانو اعتماد راسره و کوندانې راسره و چې دغه مثال چې موږ یې نیولي وای تر خلاص د دوی به څه انجام وای د دوی به څه پر کورو باندې د شپې اوسي بلکې دغه تر دغه اله سره ولو چې د نور موږ وویل چې وروره بالا پاکستان موږ ته پاته دی هغه زوړ دغه بستره مې سره چې هغه هم دوی ته پرېښول بیا رالو خپل منطقې ته پاشمول ته وروره هلته هم جنګونه وو تر خلاص و حالات ډېر وضع خرابه وه او اوس دلته راغلي په دا خطو په د باران کې وروره د خټو کورونه مو جوړ کړي دي په دغه ځای کې اوسېږو نو دلته ډېر ماشومان د یخ د لاسه ځان یې ورکړي صدق لاس وفات شو صدق لاس نور ولاکه د یا د کار زمینه موږ ته برابر یي یا د ژوند زمینه موږ ته برابر یي یا د دې ژوند په خوند ولاکه موږ پوهېږو چې وزا پر موږ ژوند دی د کتیریزې که یو تر موږ اوس هغه ډېر ډېر ځوانان هم ته وګوره په دې ځای کې چې تر موږ به هغه شپیان ته دوی ډېر ښه قدر وکړي خو موږ انسانان نه یو نه که موږ انسانان وای نو باید چې موږ هم قدر وکړو
یعنی تاسو وایئ چې د حکومت چې کومې ژمنې کړې وې تر اوسه یې هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او یا که رسېدلې ده لږ ده کافي نه دی
په دېغه دغه اوس تېره ژمی کې صادق لاس یو مواد یې راوړی دی چې هغه مثال یو نوم یې ورکړی دی پر کور چې پنځه منه لرګي دي پکښې یو نیمه ګولۍ وړه دی دا یو نیمه ګولۍ وړه دا یو ګولۍ لرګي باندې نو موږ کوم ځای ونه څو صادق لاس وختای خلک وځي مسلمانان دلته ډېر شنی ماشومان صادق خلاص تر دیونو لاندې سو دا یخ مر کې صادق خلاص دا چې مدرانی ولسوالي په خبره ده صادق خلاص د زوج کایره ګرځ په خبره ده چې دا ډېر څلور پنځه ماشومان دا یخ مر خلل صادق خلاص په دې باران کې مړ شول
بله اشه ورور استاذ څخه ډیره زیاته مننه کوم او بس تاسو که زما اواز تاسو اورینو کده چې یو بل د دغه کورنیو یو غړی هم زموږ سره خبري وکي او خپل حال راته وایي او د اوریدونکو سره شریکي
بل یو بل تم هم دلته سره ولار د کسان په ډیر زیات دی او غواړي خبرې هم کی ځکه دوی له ډیرو مشکلاتو ستونزو سره مخ دي
بل خو زموږ د خبرونې وخت تاسو معلومه ده چې نن نه ایجابوي چې موږ ډیر وخت له دوی ستونزې ډیرې نه موږ به خامخه په خبرونو کې د دوی په اړه بیلابیل راپورونه لرو خو که یو بل کس هم را سره معرفي کوي چې موږ خپل ستونزو وایي چې د کم ځای راغلي دي
بل سلام علیکم
سلام علیکم ورور تاسو خپل ځان را ته معرفي کوي
زه اکبر یم دې متکید نه ساجي بګرامي دې د المندو د کندارو د روزګانو د خلکو د متکینه مینده ما
بله دغه تاسو که راته وس چې تاسو هم د مخکنی ورور چې موږ سره خبري وکړلې او د پاکستان څخه راغلي وو تاسو هم یو له هغه کورنۍ څخه یاست چې دغه ځای راغلي یاست کنه د ایران سره راغلي یاست او په څه حالت کې راغلي دغه ځای بیرته
نو خوره د پاکستان راغلی او د پاکستان څخه پاکستان لیویزو کو پوجو له موږ سره د تاکتیک وره د شپې په کورته او شته دروازې ماته ولې سپینګر په کې وهلې چې سره بیم په کې وهلې کوم د سری کور مو چې هغه پاکستان کې پاتوس همدار چې حالات کې راغلی چې جوړه کړی سره راغلی او بس ځان مر رسول کابل ته او د کابل شهر کې د اسلام خامخ د ټیکسي شرکت مخامخ د کیند دغه کې گزاره کوم
بله دلته د کوم امکانات لري دلته دولت تمرستي در سر کړی تاسو مخکې تر دې چې دی پرتم ته جواب راکړی راته وایي چې څو تنه ایاله د کورنۍ مو څو تنه غړي دي آیا د کوم مرستي کسوې دي کفایت کوي که نه کوي او څه غوښتنه لري
دلته خو پنځه بوجې لرګي ورکړي دي چې هغه دوی ول دوه دشمنه ده هغه راته پنځه دشمنه یو نیمه بوجې لرګي ورکړي دي نور چا کومک مک نه ده سر کړی
او ستاسې کورنۍ څو تنه دي ستاسې د کورنۍ مال څو تنه غړي یاست
داسې کورنۍ خو پکې څه په یو کور کې اتلس نفر هم شته، نه نفر هم پکې شته، اوه نفر هم شته، یوولس هم شته، دولس هم شته، څلور هم شته.
بلې، او تاسې د پاکستان څخه تاسې مخکې ویلي چې ځورونې وې، موږ داسې راپورونه لرو چې هلته کله کله د پولیسو دخوا حتی بندي کول هم شامل و. تاسې د خپل سترګو لیدلی حالت وایست، داسې وضعیت و که څنګه؟
نه، بندي و، بندي کول پکې شامل و. هلته به یو ډله که په دې لارې کې یو 15,000 او 10,000 روپۍ که به دې درلودې هغه به دې ورکړې، لارې کې به خوشې کړې، او که دې نه درلودې بیا چې به یې یو ډله بیا به یې بندي کړې. د اکثر ډېر خلکو ماشومان ښځې د پاسو سرې مازې کې راوړې افغانستان ته، نو څوک چا چې وسه درلوده بېرته به تللي، او چا چې وسه نه درلوده ښځو بچیان اوس هم هلته وچېږي.
بله، ډېر زیات مننه کوم اوریدونکو. لکه چې مخکې مې هم تاسو ته شمیرې اعلان کړې، تاسو کولی سئ زموږ سره خپل حال شریک کړئ. زموږ شمیرې یو ځل بیا درته لولم: 0000 8 4 2 0، او یا هم 0000 2 4 3 6 1. د شمیرو ته همداوس زنګ ووی، او لکه چې د کابل په کارتینو سیمه کې مو د دغه کډوالو ستونزې واورېدلې، که تاسې هم داسې ستونزې لرئ نو لطفا زموږ سره تماس ونیسئ او موږ ته خپله ستونزه شریکوئ. فکر کوم همداوس یو اوریدونکی د ټلیفون پر کرښه دی. بلې، که زما آواز اوري، تاسې خپل ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور، که تاسې ځان معرفي کړئ چې د کوم ځای زنګ وی او نوم مو څه دی؟ بله، که تاسې زموږ د رادیو پروګرام تعقیب کړی او زما په پوښتنه باندې پوه سوي وایست، نو تاسې راته وایست چې آیا تاسې هم د دغه کډوالو څخه یاست چې د پاکستانه راغلي یاست بیرته؟
بالکل، پاکستان ته موږ دا شپږ کال کې د کډوالو کار وخت راغلی شه، په خو د موږ چرانه هم په خو د روان کار خو د روان کې چې موږ له الله څخه سره رسو خلک مو د روان و ټول کار ته راغلی مړه څنګه په څه معنا نه درته موږ ته دا مو سم پټ نه دی کړو موږ سره کوي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم وروره، ځکه تاسو د تلیفون موقعیت لکه چې سم نه دی، کیفیت د اواز مو سم نه دی، سم نه اوریدل کېږي چې څنګه وګورو. لکه چې بل اوریدونکی هم په لیکه دی چې د دوی سره زموږ اړیکه که ونیول سول، تخنیکي همکار ته اشاره کوي چې بل اوریدونکی نه لرو په لیکه کې. خو بیا هم تاسې کولی سئ د ازادي راډیو که اوس نه موږ نور پروګرامونه هم لرو چې د کډوالو ستونزو ته په ځانګړي ډول او یا نور ستونزې هم کولی سئ زموږ سره شریکې کړئ. د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دسکاس ته هغه ته تاسو کولی سئ خپل مشکلات او ستونزې را سره شریکې کړئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري دوستانو، ورځو یوې اقتصادي مسالې ته. فرانسې له افغان حکومت سره د کرنې د پراختیا، برېښنا، پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي په برخو کې نږدې 2.5 میلیونه یورو وړیا مرسته کړې ده. په کابل کې د فرانسې سفیر وایي له افغانانو سره کړي ژمنې عملي کوي او دغه مرستې هم د هغو ژمنو په دوام ترسره کېږي چې وړاندې په ملکي برخه کې له افغانانو سره کړې ده. تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د فرانسې حکومت وایي له افغانستان سره په ملکی برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او په دې سره خپلې کړې ژمنې عملي کوي. په کابل کې د فرانسې سفیر فرانکویس ریچرد د دوشنبې په ورځ د افغانستان له مالی وزیر اکلیل حکیمی سره د نږدې 2.5 میلیونه یورو وړیا مرستې د تړون پر مهال خبریالانو ته وویل له افغانستان سره هیواد دغه مرستې د اقتصادي ودې، کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او بېوزلۍ د لمنځوړلو په هدف کړي دي.
موږ له افغانستان سره د مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو. زموږ د مرستې د پوهنې، زراعت، برېښنا او روغتیا په برخو کې ترسره کیږي.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی له فرانسې هیواد څخه د مننې ترڅنګ دغه مرستې ګټورې وبللې او ویویل چې دا پیسې به د کابل په سروبي ولسوالۍ او کاپیسا ولایت کې ولګول شي. نوموړي د دې پروژو په اړه نور معلومات هم ورکړل او ویویل
د دغه مرستې 34% چې 6.1 میلیونه یورو کېږي د برېښنا په برخه کې، او 15.4 میلیونه یورو چې تقریبا د دغه مرستې 1.5% جوړوي د زراعت د پیاوړتیا په برخه کې، او په همدې شکل 9.2 میلیونه یورو د صحت او 3 میلیونه د پوهنې د ودې لپاره ځانګړي شوي دي.
د مالی وزیر ویل یاد سکتورونه چې دغه مرستې به پکې ولګول شي د افغان دولت په لومړیتوبونو کې ځای لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان د بهرنیانو د دغه ډول بلایي وزه مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې د مرستو د لګښت لپاره باید یو ښه میکانیزم وجود ولري. د اقتصادي چارو کارپوه نورالعرفات صاحبي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ښه مدیریت نه درلودل او د شفاف حساب نه ورکول هغه څه دي چې دغه ډول مرستې په ښه شکل نه لګول کیږي.
منیجمنت نه درلودلو سره دغه ستونزې رامنځته کېږي. که چېرته موږ دغه منیجمنت او لیډرشپ ولرو چې دغه مرستې چې راځي د دې یو قوي او شفاف نظارت موجود وي، انشاءالله دغه چیلنجونه به موږ ونه لرو.
ښاغلی صاحبي له حکومت غوښتنه وکړه چې د بهرنیو مرستو د تطبیق په برخه کې باید له فساده پاک خلک په دندو وګماري او بیرته ترې شفاف حساب وغواړي. دا مرستې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان ډېری ادارې د ظرفیت د نشتوالي او د بودیجې د نه لګښت له امله له انتقادونو سره مخ دي. ولسي جرګې نږدې 15 میاشتې وړاندې په وزارتونو کې د لازم ظرفیت د نشتوالي او د پراختیايي بودیجې د نه مصرف له کبله 2 وزیران سلب صلاحیت کړل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
او سم څلور بجې د دې تقېدې ملالې بشیر په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د امنیتی مسایلو په ځانګړې توګه د کندهار د پیښې د لمړنیو پایلو په اړه خبرې وکړې. د بغلان د ولایتي شورا استازو د دغه شورا دروازه د خپل یو همکار د وجل کېدو په اعتراض کې وتړله. په هیواد کې د نن به ځای سوی افغانانو لپاره عملیاتي پلان د کډوالو د کمیټې له لوري تایید شو. په جنوبي وزیرستان کې د سړک د غاړې بم په چاودنه کې 3 حکومتي ملیشا سرتیري وژل شوي دي. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په دغه هیواد کې د جمهوري ریاست د دریمه دوره هم وګټله. او د امریکا په شمالي کالیفورنیا ایالت کې د اوبو له یو لوی بند څخه اوبه واوښتې او حکومت شاوخوا 1,00,000 اوسیدونکو ته له سیمې د وتلو خبرداری ورکړ.
مننه ملالی بشیر. او د سپورتي ډګر څخه به مو د نوي خبرونو سهارګل مرزای خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د ملي اولمپیک کمیټې کاندیدان نن رسمي اعلان شول. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس ظاهر اخبار نن ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوي. نثار احمد بهاوی، احمد شاه شوریان او عظیم نیازی د ملي اولمپیک کمیټې د ریاست لپاره کاندیدان اعلان شوي دي. د ملي اولمپیک د کمیټې په انتخاباتو کې بعد د نړیوال اولمپیک استازي د څارونکو په ډول برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې و کال راهیسې په افغانستان کې درې د ملي اولمپیک کمیټې جوړ شوې دي چې له مخې افغان دولت پریکړه وکړه چې انتخابات ترسره کړي. د آسیا د روزونکو د لومړۍ درجه روزنیز پړاو په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پړاو کې له کابل او نورو ولایتونو څخه 21 روزونکي ګډون کوي. د ښاغلي کاظمی په خبره دغه پړاو د آسیا د فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ ترسره کیږي. د نوموړو د معلوماتو له مخې په دغه روزنیز پړاو کې به د روزنې د تدریس چارې د نادر عربي لخوا پر مخ وړل کیږي. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالیو په دوام سوانزی لوبډلی خپل سیالي لوبډلې ته ماته ورکړه او چلسی او برنلی لوبډلو خپل سیالي برابر پای ته ورسوله. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې سوانزی لوبډلې 2-0 پر وړاندې لیستر سیټي لوبډله له مخې لري کړه، او د چلسی او برنلی لوبډلو ترمن سیالي 1-1 پر وړاندې برابر پای ته ورسیده. دغه سیالي 13 شپه تر سره شوه. همداشان په پام کې د چین نن شپه د بورتمون او مانچستر سیټي لوبډلو ترمن سیالي تر سره شي.
لمالتیامو مننه. د سعودي عربستان حکومت په تیرو څلور میاشتو کې څه کم 40,000 پاکستانی کارګران له دې هیواده وایستل. سعودي چارواکو د دې کارګرانو د ایستلو لپاره بیلابیل دلایل ښودلې دي. د دوی په وینا ځینو د کسانو د سعودي عربستان له قوانینو سرغړونه کړې، څو تنو یې له داعش ډلې سره اړیکې لرل او یو شمېر نور د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېل وو. سعودي عربستان په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان لوی متحد پاتې شوی دی، خو آیا دا اتحاد په سیمه کې د ځینو بدلونونو له کبله له ګواښ سره نه دی مخامخ شوی؟ د پاکستان او سعودي عربستان د اړیکو د راتلونکي په اړه مو د پاکستان د مشرانو جرګې له پخواني غړي او سیاستوال افراسیاب خټک سره مرکه کړې ده. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلي خټک اقتصادي مسایل د دې کارګرانو د ایستلو اصلي عامل وباله.
په ظاهره خو سعودي عرب ته چې کوم اقتصادي مسایل پیدا شوي دي، د تیلو قیمتونه چې جهان کې غورځېدلي دي، د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اقتصاد ته زیان رسولی دی او سعودي عرب هم د هغې جملې څخه یو دی. البتہ زیادہ چھ کم پاکستانی کارگران یا یہ نور حوادین کارگران چھ سعودی عرب تا یا دور و خلیجی حوادین تزی متاسفانہ نوے اگی خپل حکومتنا پدی غم کی دی چھ دی خلق پختنو کی ایدی دی حقوق و ایدی دی روزمرہ مسائل پختنو کی اور نو چھ کم قربالا حوادین دی یا حکومتنا دی اگوی پدی لٹکی دی نو دا چې دی خلکو سره لږه لکه چې سره او تیار کیږي او په تیار کې راځي نو دې په دې رڼا چې غورځول نه ده.
تاسو یادونه وکړه چې ظاهرا دا د دې عمل کېدای شي، فکر کوي د پردې شاته به نور عوامل هم وي، مثلا د نړیوالې ټولنې لخوا پر پاکستان فشار زیاتېدل، د امریکا لاس په دې کې یا د افغان حکومت ځینې هڅې چې په سیمه کې یې کړي دي، دا هغه عوامل کېدای شي چې د پردې تر شا رول ولري.
کېدای شي چې نور عوامل وي، بالکل عمده عامل ماته دا ښکاري، د اقتصادي ښکاري، نور کېدای شي نور عوامل هم وي، سیاسي عوامل کېدای شي، ولې بالکل
بله. په سیاسي عواملو کې که چیرته وي لکه څنګه چې تاسو وایي د ولسمشر ترامپ راتګ په سیمه کې په یو ډول سره د نوې پالیسیو په باب خبرې، دا څومره کېدای شي چې په دې مسله کې دخیل وي؟
زما خیال کې دا خو راته نه ښکاري چې ډېر لوی عامل وي یا دې خبرې اغېز کړي، ځکه چې سعودي عرب داسې خلکو راتګ د ترامپ د انتخاب نه مخکې شروع شوی او دا خبره د څه مودې نه روانه ده. نو ما یقین نه دی چې د ترامپ ریاست جمهوریت رسېدل یا امریکي صدارت ته رسېدل په دې باندې څه لوی اغېزه کړې وي. زما خیال کې دا اغینا بیل خبر دا سیاسی عوامل دور کی لیشی، مثلا سعودی عرب کے لیشی زن پاکستانی در ریزون مدی خوشحال نوی یا دا سی سیمائی جو مسائل کمپرچو بشر کے بیانا کی دی اغی کی دی نظر اختلاف موجود دی، اگر زیاد مهم کی لیشی خود ٹرمپ صدارت پاتا پاکی دیر مهم عامل دخلی.
او استاسو تصور صدائی چی دی سعودی عربستان او پاکستان اعتلاف لکه څنګه چې په تیرو څو کلونو کې پر ځای پاتې شوی، تاسو فکر کوئ چې لا هم پر ځای پاتې دی؟
بالکل، دا اتحاد اوس هم موجود دی. دیکھیے لږ ډېر مشکلات کا پیدا شوی دی، اگر مثلا یمن کو صورتحال باندھے اور اختلاف واضح طور پر موجود دی، سعودی حکومت کو رکھا ایشو چې پاکستان ہوئی سرا دس نظامی کمکو کی چې یمن کی مسافت ہوگا پاکستان کو آوے سر نقش ہو گئی، ایران بارہ کے سعودی عرب یو خاص قسم دریز دے اور ایک بخاری کی پاکستان اور ایران لڑی کے دیر نزدین دا خبر کی دیش، مگر دا چی اتحاد ہم موجود دے لیکن سعودی عرب اور پاکستان پر میں اس کے میں لکھی ہوئی اگر دیر جبری بھی سعودی عرب پاکستان کے دیر سرمایہ گزاری کرے گا.
د پاکستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټکو چې د پاکستان او سعودي د اړیکو پر راتلونکي خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل سوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یوې بیړنۍ غونډه کې پر دې بحث او خبرې وکړي چې شمالي کوریا ته د لرې واټن ویشتونکي توغندي د وروستۍ ازموینې په خاطر څه ډول سزا ورکړي. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او جنوبی کوریا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کوي چې د شمالي کوریا د بلاستیک توغندې د وروستۍ ازموینې په اړه د خبرو لپاره یو عاجل غونډه راوبولي. درې واړو هیوادونو دغه ازموینه غندلې او سول هغه پوځي او امنیتي جدي ګواښ بللی چې په وینا یې پیونګ یانګ ښایي نورې دا ډول ازموینې هم ترسره کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي نمائندګۍ وویان چې نوم یې نه دی ښودل شوی. د یکشنبې د ورځې په وروستیو کې وویل چې په پام کې ده چې دغه غونډه د دوشنبې په ورځ وشي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي چې هیواد په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي هم د دې شورا د بیړنۍ غونډې رابلل تایید کړی دی. شمالي کوریا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پوک ګوسکونګ دوه په نوم د منځني او لرې واټن ویشتونکي توغندۍ د دوشنبې په ورځ په بریالیتوب سره وازمایي. د هیواد دولتي خبري اژانس وویل د ګوندوي هیوادونو امنیت په پام سره دغه توغندۍ د ارتفاع له یوې لوړې زاویې توغول شوی او د هیواد ولسمشر کیم جونګ اون یې په خپله د توغولو چارې انڅارلې. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا نږدې متحد ګڼل کېږي هم دغه آزموینه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه بللې. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان جینګ شونګ د دوشنبې په ورځ په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې د خپل هیواد عکس العمل داسې بیان کړ. چین د توغندۍ دغې آزموینې ته په پام سره له دې سره مخالف دی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سرغړونه کوي. اوسنیو حالاتو ته په پام سره اړوندو خواوو ته نه ښایي چې په مقابل کې داسې لمسوونکی اقدام وکړي چې د شمالي کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ له دې زیات کړي. ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي او په ګډه په سیمه کې سوله او امن خوندي کړي. پیونګ یانګ په ښکاره ویل چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي او تیر کال یې دوه اټومي آزموینې او د توغندیو یو شمیر آزموینې ترسره کړې. د اسوشیټډ پریس په وینا د شمالي کوریا دغه نوې آزموینه او د دې هیواد د اټومي وسلو د پراختیا هڅې به د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د پیونګ یانګ پر ضد د سخت دریځ د غوره کېدو خبره کړې له سخت ننګونې سره مخامخ کړي. د ترامپ ادارې تر اوسه د پیونګ یانګ په وړاندې چې څو لسیزې امریکایي مشران د خپلو اټومي وسلو د پراختیا پر موضوع بوخت ساتلي یوه ستراتیژي نه ده جوړه کړې. په دې اړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې بیړنۍ غونډه کې د دغې آزموینې په خاطر شمالي کوریا ته څه ډول ځواب وویل شي په مشخصه توګه د اقداماتو نه دي ویل شوي، خو له دې مخکې دې شورا څو ځلې د ورته آزمیښتونو په خاطر پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لګولي چې پیونګ یانګ هغه بابیزه بللې دي.
نړیوال مطلب متادی چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې لسکونه زره کسان نن بیا په ډیره سړه هوا کې د بخارست واټونو تر وتلې وو او د حکومت سره مظاهرو ته دوام ورکړ. احمد تکل دغه مظاهرو مهم ټکی راخستی دی.
د رومانیا په پلازمینه بخارست کې نن د حکومت ضد مظاهرو ډیر لسمه ورځ ده. د راپورونو له مخې نن د بخارست په مرکزی چوک کې د حکومت د ودانۍ مخې ته د اټکل له مخې 10,000 کسان په ډیره سړه هوا کې راټول شوي وو او د کیڼ اړخي حکومت د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. اعتراض کوونکي مارک پر فساد شعارونه ورکوي او د سوسیال ډیموکرات ګوند په مشرۍ د سورین ګرینډیانو د حکومت استعفا غواړي. دوی چې د رومانیا د بیرغ پر رنګ آبی ژړ او سره بیرغونه او شعارونه ورسره وو دولتي چارواکي فاسد او غله وبلل. په څو نورو ښارونو کې هم په کم شمیر د اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي، خو د ټول هیواد په کچه تر ټولو لویه مظاهره د فبروري په 15 نیټه وشوه چې تخمینا 6,000 کسانو ګډون پکې کړی وو. په دې مظاهره کې چې په رومانیا کې د کمونیستي نظام له پرځېدو وروسته تر ټولو پراخه وه، مظاهره چانو د ولسمشر د هغه فرمان د باطلېدو غوښتنه کوله چې د دوی په وینا د فساد د لمنځه وړو هڅو ته زیان اړوه. دوی ویل دا فرمان له هغو سیاستوالو سره چې په فساد کې ښکیل دي مرسته کوي چې له عدلي او قضایي تعقیب څخه معاف شي او یا له زندانونو څخه راوځي. په دې سیاستوالو کې یو د پخواني کمونیست ګوند چې اوس د سوسیال ډیموکرات په نوم یادېږي مشر لیویو دراګنیا دی. دراګنیا له واکه د ناوړه کار اخیستو په جرم په حبس محکوم شوی دی او په یو بل قضیه کې د فساد په تور تر محاکمه لاندې دی. په نوموړي حکم د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکنې په وړاندې اصلي خنډ دی. د فبروري په 15 نیټه له پراخو اعتراضونو وروسته د رومانیا حکومت دا فرمان لغوه کړ، خو معترضانو خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او د هغه حکومت د استعفا لپاره پر غوښتنه یې ټینګار کاوه چې نږدې یو میاشت مخکې په کار پیل کړی. له پرله پسې اعتراضونو سره سره صدر اعظم ګرینډیانو تر دې دمه د استعفا ورکولو ډډه کړې ده. همدارس د ګرینډیانو یو شمیر پلویانو هم نن د جمهوری ریاست د ودانۍ مخې ته د ولسمشر کلاوس یوهانیس پر ضد شعارونه ورکړل. یوهانیس له ولسمشرۍ مخکې د ملي لیبرال ګوند مشر او د خلکو له اعتراضونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو مننه چې تر دې مرحله د ازادي رادیو سروي د دوه نورو نیوز پروګرامونو اوریدو ته هم بلنه درکوم. لومړی د ازادي رادیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف ګډ پروګرام او ورپسې د انصاف پلټه کې پروګرام اوریدلای شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړېدلو سره په ټولو خلکو کې په تیر بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ډېریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډیر په تنفسي ناروغي اخته شي. خو ډاکټران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغي ډیر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغي د ماشومانو د اخته کیدو ډیر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لیږدول کیږي. په تنفسي ناروغي اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی، چې دا لایم د تنفسي ناروغي دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به راته روښانه کړي. له موږ سره میلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپل ځان را پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی د ماشومان د ناروغي ډاکټر يم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکي ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار کوي.
په پیل کې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي مونږ تعریف کو، دا هغه ناروغي دي چې له پزنه نیولې بیا تر هنجره او تر سږو پورې دغه سیستم یا د تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 30 سلنه پورې د ماشومانو مړینې د همدغه ناروغي له امله مستقیم
تنفسي ناروغي
لوچی.
علت چې کېدلې سیت یو ماشوم په تنفسي ناروغي اخته کیږي؟
د تنفسي ناروغي او لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندۍ موجوداتو یا د میکروبونو په اثر منسترازي. میکروبونه مختلف میکروبونه دي، ویروسونه دي، باکتریاوي دي، پرازیتونه دي، او بعض نور لاملونه غیر میکروبي دي لکه ځینې کیمیاوي مواد دي، مثلا لوګي، مثلا ګرد، خاورې، مثلا حساسیتي مواد اساسات منستروړي. دا ټول په تنفس باندې نوړ اغیزه کوي، په تنفسي لارو باندې نوړ اغیزه کوي او ماشوم ناروغه کوي.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، کورنۍ به څنګه پوښتنه کوي ماشوم په دې ناروغي اخته دي؟
د تنفسي لارو ناروغي خپل نښې نښانې لري. لومړی ډیره مشهوره نښه ټوخی ده، پرنجای ده، تبه ده، سالنډی ده. په ستونزو سره تنفس کول دي. ماشوم کېدای شي درد احساس کړي، نارام اوسي.
کله چې کورنۍ ولیدل بچي دغه لایم لري، نو پوه دي چې تنفسي ناروغي لري.
بله، ټوخی، مثلا تبه، پرنجه، نارامی، سالنډی.
بیا د دغه ناروغي درملنه څه ډول کېدلی سي؟
معمولا درملنه په کور کې دا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړی سي چې دغه ټوخی آرام کړي، د ماشوم تبه کم کړي. بلګې دادی کچیرته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي، ماشوم ته د مور شیدې دا تر ټولو ښه درمل دي.
بله،
د تنفسي سیستم د ناروغي لپاره. کچیرته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي، هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکړو. ماشوم ته د مور شیدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شیان ورکو لکه خوږ چای، لکه ترکاری شوله، شیدې، ګرم مایات ورته ورکولای شو.
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغي هیڅ اخته نشي؟
وګړو کې د سینه بغل په نامه ناروغي ډیر عام ده، خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په غو د نه اخته کېدو په خاطر چې ماشوم اخته نشي، موږ باید اقدامات وکړو. هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپل مرنه وکړو، ماشوم واکسین ته خپل مرنه وکړو، په وخت واکسین کو. په ځانګړې توګه اوس د عامه روغتیا وزارت له لارې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي، هغه تطبیق سي. نور واکسینونه هم کدا د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي، هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې اړین دي. بل دا ده چې د ژمي په موسم کې په کورنیو کې دا په خونو کې ګڼګونه زیاتیږي. دا زیاته ګڼګونه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومانو ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي، ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو. له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستل شي چې تازه هوا خونې ته راسي. بل د لوګي نه باید مخنیوی وسي. په کورونو کې زیات لوګي، سیګریټ کول، ګرد خور او دوړو نه مخنیوی وسي.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته شي دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سږي دا سره ډیر نږدې تړاو لري. کله چې تنفسي سیستم په ناروغیو اخته کیږي په لومړي سر کې خو کېدای شي دا یو ټوخی یو والګی چې هغه دومره خطرناک نه ده، خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل واوړي
او علاج ونیسي
او شدید سینه بغل بیا د وینې میکروب منځ ته راوړي چې د وینې میکروب بلاخره کېدای شي تر مغز ورسیږي او بلاخره زړه هم کېدای شي چې په دې کې را لتاړ سي، نو دا وژونکې ناروغي ده. کله چې مثلا شدید سینه بغل سي، شدید سینه بغل هم د وینې په میکروب واوړي او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي، نو دا معلومه خبره ده چې وژونکې ده.
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساري هم ده له یو ماشوم نه بل ماشوم ته لېږدول کیږي؟
بالکل، ډېرې ساري ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي، مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو له لارې، د لاس ورکولو له لارې کېدای شي دا ناروغي له یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکړي. په همدې خاطر د ناروغیو د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډېر اړینه ده. ماشومانو ته باید لاسونه ومینځل شي، خپل لاسونه باید میندې ومینځي، یا هغه څوک چې د ماشومانو سره سر کار لري د هغوی نظافت باید ډېر خوي تر څو له یو بل نه ناروغي د انتقال لږ مخنیوی وسي. په یو خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي.
مثلا په یو کور کې شپږ ماشومان دي، دوی څه ډول وساتل شي چې کیاوي تنفسي ناروغي لري بلتهونه لیکدول سی؟
هغه شیان چې د ماشوم لپاره استعمالیږي، مثلا د پوز دسمال، مثلا پیاله، مثلا د لوخي، دا باید
بیلوي
په جلا توګه استعمال سی. او بل دا چې دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري. مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده.
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یعنی که او نیای دوی په خپل خوله کې یو شی زوی بیا ماشوم ته خوله کې ورکی، آلدا چې خپل تنفسي ناروغي لري، دا کاری څومره خطرناک ده؟
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده، ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر ناوړه اغیز کوي. دوی باید هیڅ کله ماشوم په خوله کې ګوتې ونه وهي، خوله نه څور نه کی، اول په خوله کې یا ګرم کی یا مېده کی بیا ورکی. دا ډیر خطرناک دي ځکه چې د هر چا په خوله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري. که دغه میکروبونه بل کس ته ځي هغه ته کېدای شي مرض منځته راوړي، او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي،
ورسره
عادت شوی دا د خپل خولې میکروب دي، دا شاید خطري نه دي د لپاره، خو دا چې بل خولې ته انتقال
شي ماشوم
ته وژونکی کېدای شي امکان لري.
او ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب.
مهرباني صاحب، تاسو نه هم مننه.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کابل ښار د قلعه زمان خان د یوې سیمې د یو اوسیدونکو امیر محمد ستونزه راخسته ده. دا وای 15 کال کېږي چې په دې سیمه کې د یوې پروژې کابو 200 کورونه برېښنا نه لري. دا وای برېښنا شرکت ورسره ډېر رجمنې کړي خو عملي کړي نه دي. دا به هم واورې چې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی؟
نوم یې خان میر محمد.
د کوم ځای دې تلیفون کړی او ستونزه دې څه ده؟ سنگ استون زده برق نلری، کم زور ده و که پرچاوه نلری
دواجه داده چه دره ازره می تشره لین کم بوده داده راولی پرم پرمان ده راولی زمنگا برق ده چلن
نور کارونه شوی دی؟
کارونه شوی دی، پایه دره دلی دی، لینه تیر شوی دی، فقط داغه ده ترم پرمان پر برق ده و داغه نور یو راستا برق ده پا سیم ده چه آغا بوده پایه سر وصل کی
څومره وخت کېږي چې د برېښنا رسولو دا کار ځنډېدلی دی؟ تاسو خو به د برېښنا شرکت ته مراجعه هم کړي، شرکت څه وایي؟ شاوخوا کې مو د برق د رسولو کارونه روان دي. سی لد دی چه نور و سیمت برخ ورکی و تاسی تای ندر کی؟
زن پویدم روره چه ولی دندی او زن غریبیم بچه ندارم اما تا برخ نرادی آقا چه بدونگو من ریو و تا برخ ورکی.
پا دا قسیمه که چه تاسی وسی گی سمر کورونا با پکی او سمر وقت کی گی چه تاسی دل تا وسی گی؟
سر یو نین سل کورا دل تا جام کرو یا با جات یا با
په دغه سیمه کې چې تاسې پراته یې په پلان کې شامل ده او که غیر پلاني ده؟ د برېښنا شرکت نه به څوک راغلي، تاسې سره به یې د برېښنا وعده هم کړي که نه؟
خو پایې درېدلي دي وروره چې ما دې تشکیل شوي دي.
دا دې ونه ویل چې تاسې چې په دې منطقه کې اوسېږئ په کوم نوم یادیږي؟
زمونږ منطقه د پروژې نه یقلا زمان خان لاندې ده، په طرف د سیل ده، په طرف د سیل وس. وروره زما غوښتنه دا ده چې دغه درې زره متره لاین نه دې راوړي او سره د ترانسفارمر نور صندوقونه ما دا درې کاله مخکې راوړي دي، دلته هېڅ دي چې ما مامراوړی وا چې سیم راوړي و فقط پایې ته پایې م چې راوړې
ستا ستونزه به حتما د برېښنا شرکت د مسؤلینو تر غوږه ورسوو.
د انصاف په لټه کې
د ده ستونزه مو د افغانستان د برېښنا شرکت له وایاند وحیدالله توحیدی سره شریکه کړه. ښاغلی توحیدی، د کابل ښار د قلعه زمان خان له سیمې نه د امیر محمد په نامه یو کس آزادي راډیو ته شکایت کړی چې په کومه سیمه کې چې دی اوسیږي 15 کاله کېږي چې د برق په انتظار دی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو چې دغه سیمې ته د برق د نه رسېدو علت څه دی؟
د قلعه زمان خان په سیمه کې دا غیر پلاني ساحه دي، که دی په غیر پلاني ساحه کې وي طبیعي ده چې که د تدارک لپاره د دې ډېرې بودیجې ته ضرورت لرو چې پرې کار روان دی، خو څنګه دا تدارک وشي طبیعي ده چې موږ دې ساحو ته برق ورکوو. او په زمن کې د انرژي کمښت سره موږ ډېر شدیدا مخامخ یو، خو زموږ تکل دا دی چې تر څو د 2013 په درېیمه روبه کې ټول کابل سل په سله کې سره د ټولو ولسوالیو د برېښنا څخه استفید شي او برېښنا ولري. نو زمونږ ژمنه دا دی چې د 2013 په درېیم روبه کې به د برېښنا څخه حتما برخمن شي، خو داسې اوس وسایل او تجهیزات چې دي فکر کوم چې دوی به د 2013 په پلان کې وي او انشاءالله دوی ته برېښنا رسوي.
ښاغلی توحیدی دا وایي چې قلعه زمان خان ته څیرمه یو پروژه ده چې تقریبا 200 کورونه پکې آباد دي او زموږ د سیمې شاوخوا نورو سیمو ته برق رسېدلی، خو یوازې زموږ سیمه ترې پاتې ده.
دا موږ خپل انکشافي پروژې لرو. موږ کابل ته تر 200 نوي ترانسفارمر جدید ضرورت لرو چې باید موږ نصب کړو. موږ په دې باندې ډېر هوډ لرو. خو په دې تاسو پوهیږئ چې موږ بودیجې د کمښت سره هم مخامخ یو. طبیعي ده چې بودیجه مو برابره شي او دې ته پیسې تدارک شي، طبیعي ده چې موږ خپل دوستانو ته او خپلو مشترکینو ته د برېښنا زمینې مساعدو.
توحیدی صاحب دغه سیمه خو به تاسې سروې کړي وي، آیا غیر پلانی خو به نه یي؟
غیر پلانی ساحه په طلایي زمان خان ټوله غیر پلانی ده. صرف یو ساحه دولتي ساحه ده چې نوی توضیح شوې، نوې پروژه ده، نه پخوانۍ پروژه نه ده. نو طبیعي ده چې د نوې پروژې لپاره دغه دوستان هم چې زیان وي فکر کوم دغه نوې پروژه لري. یعنې نور خلای زمان خان ټول غیر پلانی دي.
غیر پلانی سیمو ته هم برق ورسیږي؟
ټول برېښنا لري. صرف دغه یو دوه درې ساحې چې نه وي پخوا د یو ساحه د فرزند د بې خدای داد خواته دلته پخوا کورونه نه وو، اوس کورونه غځېدلي دي او داسې مخ پر ځمکه همدا اوس هم روان دي. یعنې په دې شکل نه وي چې هغه اوس ځایونه لږ ځای شته، کورونه ابادېږي او ورځ په ورځ لا ډېرېږي. د همدغه لپاره باید بیجي تدارک او سم پلان ورته ونیول.
یعنې دقیق پلان ورته شته چې که سیمه غیر پلاني هم وي خو برق ورسیږي؟
دقیقا موږ د یوازې دې لپاره نه، موږ د ټول کابل لپاره دا پلان لرو تر څو ټول کابل کې برخمن شي او د شبکې د جوړولو کې نوښت لګي وو. کله اوبت سره، کله یو ساحه، کله بل ساحه، همداسې انکشاف ورته ورکوو.
د انصاف په لټه کې
دا ود ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.